السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم چې په کې درته د کورنی سیمه او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وایي
سرټکی د پاکستان د فوج نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر نن په رسمي توګه د خپلې دندې ذمہاري په غاړه واخیستله. د طالبان حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنې د تیرېدو له لارې هر میاشت لسګونه میلیونه آمدن لري. د ایران د پارلمان سختریز غړو هغو مظاهرچیانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان د فوج نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر نن د خپلې دندې په رسمي توګه ذمہاري واخیستله. د فوج تلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په راولپنډۍ کې په یو دستور کې په رسمي توګه د ذمہاري جنرال عاصم منیر ته وسپارله. له دې سره د جنرال باجوا د فوج د مشر په حیث شپږ کلنۍ دوره پای ته ورسېدله. په دې اړه به تاسو د مشال ریډیو په راتلونکي خبرونو کې تفصیل اورئ. ناقانونه وسوالې ډلې تیرې کې طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. دې ډلې پرون رسنیو ته پاستولې بیان کې مشال ریډیو تم ترلاسه شوی د بریدونو کولو وجه دا شولې چې په ادارې د پاکستان فوج په لکه مروت او نورو سیمو کې د دې ډلو د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ریډیو د حکومتي خبرګون معلومولو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف ته ټلیفون وکړ او پر واتس اپ ورته پیغام پریښود خو هغه د رپورت تر خبرېدو پورې جواب رانه کړ. البته نو موډي تیریونی مشال ریډیو ته ویلي ول چې له تحریک طالبان سره ډزبندي پر ځای ده. محمد علي سیف له طالبان سره په مذاکراتو کې د حکومتي ډلې مشري کوي. د حکومت او طالبان ترمنځ په تیر څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبان په منځګړیتوب د خبرو اترو څو پړاوونه سوي چې له تیرې څو مدیرایسي په ټپه درېدلې. تر دې وړاندې د طالبان او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو تر نامعلومې مودې پورې اوربند اعلان کړی وو خو پر دې سربېره دواړو غاړو پر یو بل حملو ته دوام ورکړی. د پاکستان د بارنی چارو مملکتي یا ریاستي وزیر نن په ورځني سفر اسلام آباد څخه کابل ته تللی ده. د دې هیواد د بارنی چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي ول چې له هینا ربانی کر سره به په دې سفر کې یو پلاوی هم ملګری وي چې هلته به افغان طالبان سره پر دوه اړخیزه سیاسي، تجارتي، تعلیمي، پنګونی او لسی چارو خبرې اترې کوي. په بیان کې راغلي چې دواړو خاوي پر سیمه ییز امنیتي چارو هم غږیږي. د طالبان حکومت لا هم د نړۍ کم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو پاکستان هغه هیواد دی چې په وار وار پر نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو ژغ کړی. د طالبان په حکومت کې د دواړو هیوادونو اړیکې نسبتا ښې شوې خو د دواړو غړو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي چې له کبله د تورخم، چمن او خړتوی پر لارو تګ راتګ اغیزمن شوی او په وروستیو کې خو د چمن او خړتوی لاره تر یو شمېر ورځو پورې تړل شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلیو ماتولو پریکړه کړې ده. د ګوند یو مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبرالان ټول د فیصله د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د ګوند مهمو مشرانو په پرونی غونډه کې سوي.
د خیبر پښتونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پښتونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلی تحلیل کولای شي.
تحریک انصاف دا پریکړه د ګوند مشر عمران خان د هغه اعلان پرانا کې کړی و کړی دا چې نوموړي د نومبر په 16 نیټه په راولپنډۍ کې د جلسې پر مهال کړی و. هغه ویلي ول چې غړي به له اسمبلی استفاګانې ورکوي. عمران خان دا اقدام د دې لپاره پورته کوي چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان پر مرکزي حکومت فشار واچوي چې زر تر زره ټول ټاکنې اعلان کړي. خو واکمن ګوندونو د تحریک انصاف تر وخت لمخه د انتخاباتو د غوښتنه په وار وار رد کړې ده. د طالبان حکومت وايي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له لارې هر میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ آمدن لري. د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو لګاګ نومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له فضايي حدوده اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیرېږي او هر حکومت له هرې الوتنې 6000 افغانۍ لاس ته راوړي چې د میاشتنی نږدې 130 میلیونه افغانۍ رسیږي. د طالبانو داسې مهال له بېلابېلو سرچینو د عایداتو د لوړېدو خبره کوي چې افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. او وروستی خبر دا چې د ایران پارلمان وبخښي د ایران د پارلمان سختریزو غړو هغو مظاهرچانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. د پلان مخې د ټولنیزو رسنیو په ګډون له هرې غربي ادارې او رسنۍ سره هر ډول رابطه به د مځکې پر سر د فساد تر عنوان لاندې همکاري او جرم ګڼل کېږي. دا هغه تور دی چې زای مرګ ده او اکثر وخت د ایراني حکومت د پرزولو او جاسوسي په ډول کزیو کې پوری کېږي. د سپتمبر په 14 نیټه د دوشت کلین مې سامنی د ناسم حجاب په تور د پولیسو په حراست کې مړی دي. په زرګونو ایرانان سړکونو ته وتلو ته راهڅولی دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې پرون په افغانستان کې مېشت د پاکستانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې د بریدونو زیاتولو خبره اعلان کړي. سیړونکو د دې سفر په اړه سوي
زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
پاکستان تحریک انصاف ته خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلیو د ماتولو په اړه غونډه کړي خو په وفاقي اتحادي حکومت کې شامل د جمعیت علما اسلام ویاند عبدالجلیل جان وای
دیو اوسو د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړي دي. موږ ان شاء الله لذیذ کوشش به دا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماتولو بچي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه استل شوی د بلوچستان صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وای د ګوند د مشر سره یې د طالبانو په اړه د موقف بدلولو په سر اختلاف راغلی.
د پی ټی پی په والا چې د دې شکر م بندوي او بیا د طالبانو په والا چې دا د افغانستان یو معرکه د پښتون یو معرکه قوت دی.
د پاکستانی ورسپانو مالکانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په سرکاري دفترونو کې د په ورسپانو لګیدلې بندیز ختم کړي او د خوست پوهنتون په اعلی تعلیم کې فارغ شوي ځوانان د زده کړو سره برابر او دندو غوښتنه کوي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. ناقارونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پرون په یو بیان کې خپلو جنگیالو ته امر کړی دی چې په پاکستان کې د حمله زیات کړي. رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د ډلې ادا کړي چې دا ګام زکه پورته کوي چې پوز په لکه مروته او نورو سیمو کې د دوی پر ضد عملیات کوي. په دې اړه د حکومت خبرګون لا هم مخ ته نه دی راغلی. د طالبانو حکومت ترمنځ د روان کال په اولو میاشتو کې مذاکرات پیل شوي وو چې په نتیجه کې طالبانو د مئی په اشت کې اوربند اعلان کړی وو خو د دې باوجود هم دواړو غاړو په یو بل حملو ته دوام ورکړی دی. نور حال له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان راکوي.
پاکستانی طالبانو چې کم بیان یې خبره کړې ده په هغه کې هغه په دې رستو کې چې کم د لکی مروت کې په دوی باندې حمله شوې دي نو هغه ته دا ذکر کړی دی او بیا دا ویل دي چې دا داوی کړی دی چې پاکستانی حکومت او پاکستانی ادارې نه غواړي چې کوم دي سره د خبرو پروسه هغه پر مخ لاړ شي. نو دوی هم د دوی خپل جنگیالو ته خپل کسانو ته دا ویل دي چې په کوم ځای کې د دوی رسایي وي کوم ځای کې موجودیت وي نو دوی خپل حمله جاري کړي. نو دې باندې زما په نظر باندې هم دا ده چې کوم یو اوربند دوی اعلان کړی وو دزبندی په جون د جون باورنه نه ته په کراچي جرګه تلوا د خیبر پختونخوا نه کابل ته نو اسه خون بیا حمله د سپتمبر ندی شروع کړي وي لیکن دا یو رسمي بیانیه ده نو د شیخ خاري چې هغه اوربند کوم وو هغه دزبندی کوم وا هغه اوس پای ته رسیدلې ته او دوی خپل غزور حالت ته د دې بیان نه پس زمانه نظر داري چې دوی خپل غزور حالت ته تللی دي.
شدی کې طاهر خان چې اول به د حکومت د رضوا خلو بیا به د دې ارزښت تراسو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې د طالبانو د تازه بیان ته څه خبرګون شولې دي؟
حکومت ګوره پدې موضوعاتو باندې پدې پدې تازه بیان باندې خو د ټي ټي پی چې راغلي دی پدې باندې غوښتنه دی ویلې. البته چې کوم د پښتنو چې کوم جرګزي قبایلی مشران هم پکې وي، ځینې سیاسي مشران هم پکې وي، دا چې کوم رابطه کار دی بیرست صاحب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي هم دی، نو هغه اکثر دغه رنګ بیانونه چې راځي نو هغه هم دا خبره کوي چې دوی کوشش کوي چې خبرې بیا بحال
شي. تارخان صاحب په جون کې نامعلومه مودې پورې دغه اوربند قبایلی مشران سره د طالبان تر خبرو اترو وروسته غځېدلی وو، خو بیا په سپتمبر کې بیا دغه حمله شروع شوې، طالبانو کړې وي او د ډیرو ذمہواري منلې ده، لکه د لیکم مروت ذکر یې کړی دی، په لیکم مروت کې دوی پولیس وژلې دي او نورې مواقع کړې دي. نو که اسیم د حمله روانې وي نو بیا د طالبانو د پروند اعلان ته بیا ولی څه ارزښت ورکړل سي کنه؟
د دینه مخکې چې طالبانو بیان ورکاو، ټي ټي پی بیان ورکاو د خپل ځنې حملو پاړه باندې ناغي په اکثر خبره کوله چې دی په دفاع کې دا کار کړی دی، داسې خبره به کوله چې ځان ته به عمره فایر بندي به ډز بندي به هم رسمي داغه د ختمولو اعلان نکو، هغه عملاً خو تقریبا ختمه وه ځکه چې حمله شروع شوه وي او د جون چې کله فایر بندي شوه او ډز بندي شوه نو بیا تر ډیره حده ته تشدد پیخي کمې شوه وي، لیکن تیر اورس خو د دفاع ذکر هم استعمال کړی دی، خو لیکن بیا هغه یو او بل دا بیانیا د دوی چې کوم یو خپل ټي ټي بي او نظام جوړ کړی دی، لکه په خو چې افغان طالبانو جوړو چې دا وزیران دی او دا گورنران دی والیان دی مختلفو سیمونو دی، د خپل دی او د دفاع وزیر وي دغه خو دا بیانیا بیان خور شو، نو په هغه کې په اول ځل باندې دی دا ویل چې په ټول ملک تاسو حمله شروع کړي، یعنی د دفاع ور خبر به په شاله راځي یو مخکې او دلیل پیش کو، نو د سرکاري چې هغه نه خبرو پر مختګ وکړو او د دوی بچی کومه توقع ونه، لیکن هغه هم نه پوره شوی، ول د پاکستان حکومت څخه ته ګورم په دې موضوع باندې بالکل نه خبره کیږي نه مخامخ ټي ټي بي خپل بیان کې وای.
خاوزی کی تارخان صاحب د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دی هغه په کابل کې دی او د پاکستان څومره مذاکرات ډلې دی هغه هم کابل ته ځي، او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداری هم دا موضوع راپورته کړی و، او بلکې شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو ته وینا کوله په هغه کې دا ویلو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، نو د دې ټولو خبرو په تناظر کې د پاکستان د بهرنیو چارو او چې کما د مملکتي وزیر ده هینا رباني کر دا اعلان سوی دی چې هغه به نن کابل ته ځي، نو د دې تفصیل څه دی، یعنی نن کابل ته ځي او په دې کې مهم کوم خبرو باندې خبرې کوي؟
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي، اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیه کې افغان پوری حکومت کې اچوي دی چې سره به خبرې کیږي، او دوه اړخیز تعلقات یاد کړی دي، تعلیم تجارت سرمایه‌کاری یاد کړل په دې خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال د پروجیکټونو د پروجیکټ دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړې، سیمه امنیت خبره کړې ده، او بیا وو چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دی، نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بد او د انساني بحران کمول کې دا خو هغه رسمي بیان.
زمنګ همکار طاهر خان وو چې را سره خبرې کولې، هم دغه موضوع کې تاسو سره چې خبرو کې ماغه ویلې د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر با نن د کابل سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې چې موړي په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت له مشرانو سره د امنیت په ګډون په دوارخیزو چارو غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون تاریخ طالبان په پاکستان کې د حملو اعلان کړی دی، خو له رسمي څرګندونو بغیر به آیا دواړه لوري په نور مسایلو هم خبرې وکړي؟ دا پښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان سفارتکار او د سیاسي چارو شنونکي زردشت شمس څخه د مرکې په پیل کې کړی دی.
د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخ کې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی، او سور ز وړاندې د پاوز پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکره ته حاضر کړي، او دوی اماده کړي چې یو ځل بیا اوربند کړي د پاکستان د پاوز سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي، دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده، نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکره ته او هم اوربند ته اماده کړي.
شمس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې خځې ډیپلوماټي را لګل، د دې پیغام څه دی یا دا په څه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرز حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
دا وو د افغانستان پخوانی سفارتکار او د چارو شنونکي زردشت شمس چې افغانستان ته د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کار د سفر په اړه زموږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یوې بلې مهمه موضوع ته نن لږ وخت وړاندې د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر په یو دستور کې خپل چارې سمبال کړې. دغه دستور ته زموږ همکار طاهر خان هم ورغلې ده چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د دغه دستور لږ تفصیل کرا سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. اوس دا لږ شی بوڑان دی دستور چې هغه کې جنرال باجوا د فوج نوی هغه کمانډر چې دا کمانډ چې دی هغه د فوج نوی مشر جنرال عاصم منیر ته هغه یو لښته ورته وایو چې ستیک ته دی وی فوجي هغه ته ورته او سره پر رسمن د هغه د فوج مشري جنرال باجوا جنرال عاصم منیر ته هغه اوس پرلا د سره جوړ شوی و د پینډه راول پینډه په پاکستان د فوج کې مرکز دی جی ایچ کیو پاره کې یو ګڼ شمیر پاره کې فوجي افسران مو په خواني ریټایرډ فوجي افسران هم اوسني فوجان پکې هم وو، جنرالان هم وو، د فوج په خواني مشران او د غرمي بسنټ او د کومي سمله چې مشران پکې هم وو، پارلمان غړي پکې وو، وزیران پکې وو، ګڼ شمیر خلک وو جنرالستان وو. او دستوروا او بیا دستور کې جنرال باجوا اخیره خپل وینا مو کړه، پریک هغه معاینه مو کړه. سلامي ورته هم د فوج کوم د بلوچ رجمنت هغه کې د کوم ځای نه دي پاره مو تفصیل شوی ال جنه کمیشن چې ورته یا هسته هغه مو سلامي ورته هغه په یو دسته په خپل تقریر کې او فقط د فوج چې د کوم د ویجه سنور سره مختار د فوج کې تیر کړ، خوشاله دي چې نن د فوج مشر دی بل د فوج مشر تر ورکې نو فقط تقریر فقط دا فوج کړه د خپل چې کبرولو بیا د فوج چې کوم په شګه دې شارو په هغه دا اوس پای ته رسیدل تا دستوره
سمه ده. طاهر خان صاحب، دغه خو یو سرکاري طریقه کار دی، یو مشر زی بل راضی سرکاري چارواکی دی، خو دا وار د قصه خلک ورته ډیر زیات په تمه وو دغه دستوره دومره مهمه ده، بلکې مونږ یاده ریپورت کوم. دا ولی
کوره دا د فوج مشر دا موضوع چې دا وار په پاکستان کې وا دا د سیاسي یو سیاسي مړ اختیار کړي وا دویم دا چې رسنیو کې به دومره زیات او چې مازی کې مثال نشته. یعنی د درې سلور مې استولان دی یو خبر چاپ شو چې څوک د فوج مشر کې دی شي او په هغه کې شپږ نمونه او بیا د هغه وروسته یو پاس شروع شو، څوک به وي، څوک بنوي، څوک چاته نږدې دی، څوک چانل لري دی، څوک د چا حامل دی، یو پاس وو، یو پاس شروع او بیا تر څه حدا خو هغه چې کله جنرال عاصم منیر نوې د فوج مشر ټاکل شو چې احتمال هم زیات وو هغه بحث لیکونته پښا پاتې شو. لیکن بیا تاسو ګوره چې جنرال فیض حمید اوس هغه په رسمي توګه د فوج نه د وخت نه مخکې ریټایرمنټ اغسته ریټایر شوی دی، دا هغه نه مخکې جنرال ریټایر جنرال اظهر هم د فوج نه مخکې ځکه چې دغه بیا د سیوی چې لګتا د اوسنۍ د فوجي مشر د خوم لکه ریټایر مخ پوره شو جنرال شو او مشر شو نو درې کاله مشر شو. بیا هغه وخت ځنې وخت ځنې فوجان جنرالان وی چې هغه یو خو نغوري چې بیا د یو فوجي مشر لاندې هغه کار وکړي خپله ته اطمینان نوي نو یو موضوع شوی و د فوج د مشر ټاکل هغه یو رسمي شی و.
سمه ده طاهر خان صاحب،
دا
ستاسو غږ مونږ ته پوره ناراضي خو خبره امید ده چې زمونږ اوریدونکو په پوهه شو وي. ډیره مننه د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان بورا سره چې هلته د پاکستان د پوز نوی ټاکل شوی مشر جنرال عاصم منیر د اختیاراتو د لاسته کولو د دستوري تفصیل یې راسره شریک
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند د مشر عمران خان هغه اعلان تاییدول چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړې وو. نوموړي ویلي وو چې له سلا مشورې وروسته به د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. د پرونۍ غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پارټیو سره د مشورې وروسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر داګام د خپلې هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې د زر تر زره عام انتخابات وشي، خو دغه دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړی ده. تفصیل په خبره د غلام غوث رپورت کې اورو.
په لاهور کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو د عمران خان د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لړپوړو سیاستوالو هم 13 ورځ د دغه پریکړې منځوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دوړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهي سره ملاقات کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دوړو اجلاسونو وروسته به دوړو اسمبلی تحلیل کولای شي. کاسوم اوس په واد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده، خو د نومبر په شپږشتمه نیټه په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو خبره کړې و. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې عدم اعتماد دلاری ونیسی. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادیه حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي دا غي لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکومت عملی به جوړو. نو دیو اوس د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړي دي. موږ به ان شاء الله لذیذ کوشش بدا کو هر ممکن جدا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استیپاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون سدې په دغه اړه می په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پښتنه وکړه. نو په جواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالی شویو سوکو زمینی انتخابات تر سره کیږي.
په 60 دیز کې دنه پاګې باندې زمینی انتخابات کې دي شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې کوم د چا د استفاده وجه نه، د چا د وفات د وجه نه، یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجه نه چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم دغه دی، نو هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې بدن نه بند د الیکشن په لحاظ کې کی زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره زمینی انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي او کدواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 2 ارب روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل د حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استیپاګانی ورکړې شوې وي، نو په هغه کې د منظور شویو 9 استیپاګانو په متعلقه 8 حلقو زمینی انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ل پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزی د طالبانو په اړه بیانیه یا تګلارې بدل کړې دا دوی مخالفت کاوه نو ځکه وېستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټی چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي وای چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړي، البته د هدف تر لاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمیر مهم مشران د تنظیمي نظم او ضبط څخه د سرغړونې په تور لګون څخه استلی دي. په دې حق لا تفصيل د ویلاندې د مینا پاس واوري. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وای له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوی چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزی لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت وکاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28مه ل مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوري ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت ل رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیره زیاتوی
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي، او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چکم دي د مداخله روانو د دې په خلاف. اوس وم اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د وم اکتوبر د شهیدانو په اړه کې د کوسرن کیرن صاحب وینا پتہ چې اوریدلې، او دلته د ٹی ٹی پی پاوالا د دې شکرم بندوي، او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو مارکا د پښتون یو مارکا قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټی چیرمن عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد ک او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړي، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق فلي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې غوا چې کومه وی غلط وي. تاسو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم، بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په وانه به موږ غاوه مجلس و راغلی وای، سوې بوای جواب سوې بوای، دا د دې ځای پورې بنتله نه بدخېدله.
زیارتوال همدارز ویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنون کې جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوندا وستر شو مشرانو لډیر وخت راهسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت دوی وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و. لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فدرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو، یعنې دغه مخالفین دی د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورکړل چې پنجابی استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ. نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره، او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو، او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده، چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نورې د نومبر په 28مه و استل شو چې پکې محمد عیسی روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
مشال رادیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د روانې غړی نمایت ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د عبدالحی کاکل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
جنرال آصف منیر نن په رسمي توګه د پاکستان د فوج د نوي مشر په توګه د خپلې دندې ذمہواري واخیسته د فوج تلونکي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په راولپنډي کې په یو دستر کې په رسمي توګه آصف منیر ته ذمہواري وسپارلې له دې سره د جنرال باجوا د فوج د مشر په حیث شپږ کلنې موده پای ته ورسېدله د ناقانونه وسوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان خپل جنگیالوی ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی د ډلې پرون رسنوي ته پاستولې بیان کې چې مشالې د تم تر لاسه سوی د بریدونو وجه دا شولې چې په ادارې د پاکستان فوج په لکه مروت او روسي مکی د دې ډلې د غړو پرځ د عملیاتو ته دوام ورکړي د حکومت لخوا له تروسه په دې اړه سند ویل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو مملکتي وزیر نن په یو ورځني سفر له اسلام آباد څخه کابل ته تللې ده د دې واده بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې له هینا رواني کار سره به په دې سفر کې یو پلاوی هم ملګری وي چې هلته به له افغان طالبان سره پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي تعلیمي پانګونې او لسی چارو خبرې اترې کوي پاکستان تیر کې انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلیو ماتولو پریکړه کړې ده د ګوند یو مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبر اعلان کړ دا فیصله د تیر کې انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د ګوند د مهمو مشرانو په غونډه کې شوې د طالبان حکومت وايي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو لاري هر میاشت لسکونه میلیون افغاني آمدن لري د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون په ټوټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو لګاګ نومي شرکت سره د تړون په لاس کې دورسته د هیواد له فضايي حدودو څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 15000 افغاني ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 30 میلیونه افغاني ته رسیږي د ایران د پالمان سختریز غړو هغو مزارچانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي
عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډې وړاندې کړه د پاکستان د ورسپانو د مالکانو تنظیم ای پی این ایس په مرکزی حکومت غاک کړي چې په سرکاري دفترونو کې چې د اخبارونو اخیستو کوم بندیز لګولې وو هغه د بیرته واخلي حکومت دا فیصله سور لمخه کړي وا وجه مالی ستونزې خودلې وي خو ای پی این ایس وایي چې دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي او دا فیصله به نورې ستونزې زیات کړي په پاکستان کې په سرکاري دفترونو ورسپانو مجلې په پیسو خرڅول کیږي چې ورسره د بارونو او رسالو د خرص او غټي واټي سلسله زیاته شي د پاکستان د خبرونو اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب وای چې د دې ستونزې د هواري لپاره به ګامونه اخلي تفصيل د شبیر احمدجان ریپورت کې اورو
آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي د مرکزی حکومت نه وښتنه کړې ده چې د دې مالک اشاله دي د زیاتولو پرځ راکمې کړي او دوی خپل حق پریکړه واپس واخلي چې د خزانه نه د بوج کمول لپاره به مرکزی حکومت سرکاري او نیم سرکاري دفترونو ته ورسپانې او مجلې اوس نه راغواړي د سازمان مشر سرمد علي د نومبر په 28 خپل یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې چې حکومت ته دا پریکړه واپس واخلي او دا فیصله دې نه لاګو کوي پیښور کې د خبريالانو د سازمان یا خیبر یونین اف جرنالست صدر ناصر حسین مشالېډو ته په دې خلوای چې وړاندې نه ټولنیز رسنیو او کی ماشی بتاله اخباری سند ته ډیر ځان نسولې دي او په زرګونو خلک بے روزګاره کړې دي
2018 اگست کې میډیا بحران پېته شو په دې نتیجه تقریبا ټول پاکستان کې زګورنه میډیا ورکرز بے روزګار شو او بل غټ ورچا ده سوشل میډیا او خالی په خور کې زموږ یونین ريجستر ممبران چې کوم دي تقریبا یو نیم سل کسان ډایرکټ بے روزګار شوی دي پکار ده چې حکومت خپل چې کوم فضول اخراجات کوي کنه په دې کې ال تکټ پکار ده
د انګریزي ورسپانه د نیوز سره په خبر کې کارکونکو خبريال نصر محمود وای چې د حکومت لخوا د دړل پریکړو په اخباري سند او دلته کارکونکو پر روزګار نیخ پنیغه اغیز غورځيږي
150 کلونه اخباري سند ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او غړ غټ اخبارونو ګروپونه چې کوم دي نو هغه نه صرف دا چې ډیر زیات پر کرانی وسی دي تر تنخواګانې هم په ټیم نشي ورکولې. د تیر سو کلونو باغی باندې اشتهار هم کم شوی دی او بیا چې دا اوس کم معاشي بدحالی ده په ملک کې کارخانې پر ځای ولاړې دي، دا تر اشتهارونه هم نشته، پرایویټ هم نشته، او که د حکومت طرف نه هم داسې اقدامات دي چې هم اشتهار کمی او هم دغه لږه ډېره آمدن ذرایع دي چې تخبا خرڅ شوی یا میگزین خرڅ شوی او کاغاغي باندې هم بند شي، نو ظاهره ده چې دا آمدن به کمیږي او دغه اثر به ډایرکټ په اخباري ورکران باندې پریوزي.
دی وایي چې حکومتونه ته اوس هم د اشتهاراتو په مت کې اخبارونه بقایاجات پاتې دي او لای نه دي ورکړي، او چې ورکوي هم نو ډېره موده پس. ولې په دې اړه محسوس واره د وزیر اعظم شهباز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول، نو دوی مشال لیډو ته خپل مختصر جواب کې ویل چې دی د دې نه ندي خبر او د اطلاعاتو وزارت نه پوښتنه وکړي. دا غوښته مو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب سره د ټلیفون د لارې او بیا د واتس اپ میسجونو د لارې د رابطو هڅه وکړي، خو دوی د میسجونو کتلو باوجود هم جواب ورنکړو. ولې تیر د مئی میاشت کې د ورسپانو د دغه سازمان یا ای پی این اس صدر سرمد علی سره سرخار اسلام آباد کې مریم اورنگزیب په ملاقات کې ویلي چې دوی د اخباری سند او د خبري اعلانو د ستونزونو خبر دي او د دې هواري لپاره به دوی د دوی حکومت ګامونه پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په کراچۍ کې د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون خواوشا 8.5 پوینټونه یا درجه را پریوته و، چې لوجی په یو ورځ کې د ونډو بازار په کاروبار کې 2% کمی راغی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجوهات د ملي بانک لخوا د سود په شرح کې زیاتواله او د تحریک انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. د دوی په خبره د ونډو بازار غورځیدل د هیواد په اقتصاد ژور اثر کوي، چې لوجی ګرانی زیاته شي ورسره ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. په دې حق لاله کراچۍ څخه زمون خبريال نیاز علي خان نور حال راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپو هاو بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمی دو سره په 2.4 پوینټونو بند شوی دی او د بیالا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوی.
صبح هم نه دیکھا کہ مارکیټ تقریبا 900 سے زائد پوینټ کا هم دیکھیں اس میں کمی ہوئی ہے.
دی وای چې سحر من قتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه ورزيدلی بو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسټاک هم دغه سي روانو. خود کاروبار د ختمې دو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی، خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوی.
د ډاون سایډ کې اوپر ہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ پړومبۍ روز د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپیخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپو هو خبريال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته ویل
سٹاک مارکیټ ورزیدو یو وجه خو د سٹیټ بینک چې کم شرې سود سیوا کړې دي مخکې 15% او 16% کو. دیم وجه دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کم اعلان کړې دي د خیبر پښتونخوا پنجابي اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو د دې په وجه باندې چې دینو پولیټیکل انسرټینټی ښکاری.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې ورزیدلې چې د جمعې پرز د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور سیوا کړي او د 15.4% ته رسولې ده. لدی وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سیوا کړي او 15% ته رسولې و. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پر ورځ د سود شرحه سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي ده. بلخوا بیان وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د حکومت پزت لارون کې ویلی وو چې پریکړه کړی دا چې د ګون غړي به د خیبر پښتونخوا پنجاب سره لټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبريال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبري لا عملی شوی ندي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي.
IMF سره چې کم میټینګ او د نهم ریویو د لپاره هغه اوس پر هغه میټینګ نه دی فکس شوی. بیا سعودي چین سره د فنډز چې کوم خبرې روانې دي هغه هم سم ملي شکل اوسه پورې نه درغلي او روان یو سو ورځو کې یو ارب ډالر چې د کوم پاکستان انټرنیشنل مارکیټ نه غشته او داغه واپس هم ده. نو دا اوورال چې دا داسې نیگیټیو خبرونه دي چې د پوجا باندې سټاک مارکیټ نن راغورځېدل.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو شنن کې خرم شهزاد وای چې کله د سود شرا سیوا شي نو کاروبار کوونکي پانګوالو یا کمپنو ته د بانکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي. نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرح 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې اونیزه ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملک کې سیاسي اړې ګړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهیسې سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په ورغزو کې د کویلې په یو کان کې د دوو مزدورانو تر مړینې ورسته د کان کیندونکو اتحادیه غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنې او د ذمہوارو کسانو پر ضد قانوني کاروي وشي. اتحادیه همداراز د کان کیندونکو د تحفظ لپاره د حفاظتي سپارښتنو د عملي کولو غوښتنه هم کړې ده. په سیمه کې د کویلې د قانونو چیف انسپکټر د پیښې د پلټنو ډاډ خولې ده. د ورغزو د شیخانو په سیمه کې په دغه کان کې دوه شوی مزدوران د سوات ملکان د شانګلیو د ممتاز بنگش رپورت کې نور تفصیل اورو.
پیخه د نومبر په 20مه شیخانو سیمه کې رمخته شوی. د کانګندونکو د اتحادی یو مخکخ عبدیار د پیخه په اړه مشالې دوی ته ویلي کانګندونکو په کان کې د اکسیجن کموالی لوجي مړ شوی. د مرګ کار شوی دواړه کانګندونکو د شانګلی ضلع اوسیدونکو ول.
دا واقعیا له بده مرغه په ماین نمبر 38 شیخانو کې راغله چې کله مزدوران سهار کار ته تلل نو په دغه ماین کې د وینټیلیشن یعنی د هوایی د اکسیجن کمای وو. کمی د وجنه گیس جمع وو د ویچ لاړل کله ماغه گیس ونی سل دواړه په زو غرزول هغه ډیر وخت په دغه ماین کې پراته خو بیا اخر دغه مړی چې کم دی هغه رو وستل شو او د شنګلې دو ځوانان چې کوم دی اغه د ویلج کونسل بنجار سره دغه تعلق.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادیه مشر علي باش خان بیگانه وخت مشار ریډیو ته ویلي د کویلې په قانونو کې دا رنګ پیښه نه یوازې د ټیکیدارانو بلکې اړوند سرکاري چرواکو د لاپروهي نتیجه هم ده. باید چې د کان کیندونکو خوندیتوب د پاره دی په حفاظتي سپارښتنو عمل باوري کړي شي.
زمونږ هم د غوښتنې دي چې د ماین حفاظت پکار دی، د ماین باقاعده تورمن معاینه وشي، اغه کې چې دینو زهريلي مواد د ماین د غرزېدو دا غینه د ډبري د خاوري دا ټول انتظامات او قتل شي په خیدا تور باندې پدې منی په کروڑاو پلکاو روپی د پاکستان د خزاني نزی انسپکټریټ اف ماينز پدې کې ناشته بیا سټری پدې کې ناشته د ماين د دې یو وزیر دی.
په اړه چیف انسپکټر ماينینګ فضل رزق مشاري دو ته ویلي چې د پیخه د ځای بقایده ماينه بکوي او د ذمہدارو خلکو او چرواکو پر ضد به ارو مرو کوي کولای شي.
د خلاف بشکم دې لازمی تور باندې کاروایی کیږي. دا سودانی شپې خو دې ولې چې مونږ ډېر مهنت پدې سوزونو کړې پدې درې کې بکې درې دا چاو درې نو هغه موږ د یو هده پورې کنټرول کړی دی وس او دلته که پرس کا هغه شزونه دوی سره نه کم چې د دې سیفټی د پاره ضروری دی نو د خلاف هم کاروایی خامخا کیږي.
د کانګیندونکو اتحادیې تر مخه 2022 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 18 کانګیندونکو په پیښو کې مړه شوي او 13 مزدوران په مستقله توګه مزوران شوي هم دي. د اتحادیې تر مخه یاد شمیره د 13 کلونو په مقابله کې کم ده، چې وجه یې د مدني فعالانو له طرفه غږ پورته کول او د انسپکټریټ آف ماینینګ له طرفه ګامونه پورته کول دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا زموږ خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13500، 15,615 او 10,880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
ورزو د دې غړی نورو ریپورتونو ته. په مومندو ضلع کې د وران پل څخه تر سرلړې انبار پورې په جوړیدونکو سړک درې کاله مخکې کار شروع شوی چې لا هم سرته نه دی رسیدلی. ځایي خلک وایي چې د دې 45 کیلومتره سړک د بیا جوړولو کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په خبره د نیمه ګنټې سفر یوې ګنټې ته رسیدلی دی. حکومتي چارواکي وایي چې د سړک د بیا جوړولو کار د ودرېدلی دی، خو اوس یې بیرته پیل کوي چې ډېر زر به سرته ورسي. تفصیل د شانواز ترک سی رپورٹ کې ورو.
د انبار ولسوای دغه سیمه ته وتړي سړک باندې درې کاله پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسیدل او دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي. انبار د محمد پنور خطابات تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکن ځین سیمو سره لګیدلې. انبار د محمد تر ټولو زیاته پسمند سیمه ده. هغه تل د سکولونو، هسپتالونو، د شناختی کارډونو، دفترونو او ځین نور سرکاري ودانه نشته، نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه محمدو یا کغون تزي او یا بیا پیښور تزي. د ویلج کونسل ووم نمبر انبار چیرمن حکمت شاه مشال ریډیو ته وای
دا سر لړه چې موږ ته وایو دا د انبار او د باجوړ په منځ کې یو غر دی. دې کې دا روډ چې کم دی ټیکدارانو په خراب کړی دا لري چې هغه کې کرخي ستري دی او بیا پیروړې چوري. دا تقریبا د نیمه ګنټې لار ده، خو دې وخت کې دا په یو ګنټه کې ګاډی نشي توې کولی ځکه روډ ډیر زیات خراب دی، مسافر ته هم تکلیف وي.
انبار په فاصله کې د غلنې او یکون ډیر لري دی. زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي. د انبار او د باجوړ سره لګېدلې پولیسو سر لاړه دي. تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې گاډي چلوي، خو دی وای زیاتره وختونه یې گاډي خراب وي، سړک هسې هم خراب وو. د جوړونې لپاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوسې څوک هم نه جوړوي.
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روډ خراب شوی دی چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړ ستړي نو واچو. مونږ میاش کې ډیر مونږ ته دنه دنه خرابېږي او مونږ ځکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاش بعد درو ټیکی، دوه میاش بعد به ټیکی، درې میاش بعد به ټیکی پوي شوړي. هغه ناروغ چې کم بازار تر سو پوي شوړي داس کې سونه مونږ لراشي د زنانو کې سونه پوي شوړي. هغه چې مونږ کله د غره سر تر سو یا لوی سن تر سو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی دا واجه چې کچار ور دلاسه.
انبار تحصیل یو بل وسیدونکې مقصود خان مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړي، دولتی چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي، خو هیڅ خبره نه دا ورېدل شوې.
دا ډیر وخت له کوته دغله شروع دی دوران بلله د سلړی پوری، خو دا دریم کال دی دی چې دا مکملېږي نه، بلکې تاسو وګورئ دلته د دې روډ باندې د ټول لزیات د ماربل او دا د د ګورمېټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي. نابل چې د روډ د وجم دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو.
د کومشتره انتظامی محمدو د سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو، نو ځکه ور سره ټول کارونه وځنډیدل نو دغه کارونه والی ودرولیو. مشال ریډیو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی. تقریبا 3-4 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو دا لګ ډیر سوسواله چې هغه سره په سره د دې د وځي نه راغلو. چې یو تاسو د پته چې دا کومه منګی را لول او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شو، نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی. د دې پی سی 1 ریوایز شو، د دې کاست چې کوم دی اهم ډیر زیات شو.
ساجد مومن زیاته کړه
په دغه سړک باندې به بیا د جوړونې کارونه قلم نه ودرېږي. د امبار د خلکو پوهینه چې د سیمې نه هر کال دڼیا، مرچکی، پیاز او نور سبزیان هم منډیانو ته وړل کیږي، نو که سړک جوړ شي ممکن ده د کروندګرو هم ورسره خېګړه وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته د خوست په هنتون او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د نورو موسسو نوی فارغان وختنه کوي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره برابر داندې ورکړل شي. دوی وایي چې چیرې ځوانانو په خپل راتلونکي باور پیدا شي او کاري فرصتونه ورته برابر شي، نو دوی به په غیر قانوني او د سمګلینګ په لارو نورو هیوادونو ته تګ تازه نه کوي. استادانو فارغان ټینګار کوي چې چارواکي دی په حکومتي دندو کې د کسانو په مارلو کې د اهلیت، مسلک کتاب او تخصص اصلونه په پام کې ونیسي. نور حال د نجیب الله الخیل ریپورت کې اورو.
په خوست کې د پوهنتونونو نوی فارغان له چارواکو غواړي چې دوی لپاره په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د کار زمینه برابرې کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې له هېواده په غیر قانوني او قاچاقي لارو د ځوانانو د تېښتې یو مهم لامل بیکاري او هغوی ته د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې د دندو کمی یا نه ورکول دي. د پوهنتونونو نویو فارغانو یا د څرګندونې د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې روزنې له پوهنځي څخه د 280 تنو محصلانو د فراغت غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړي. د فزیک له څانګې فارغ شوی محصل شفیع الله خلیل وایي
واقعاً په داسې حالاتو کې لیسانس دوره بشپړول یو سخت کار دی. اسلامي امارت له چارواکو مو هیله ده چې ټولو فارغ ځوانانو ته کاری زمینه برابر کړي تر څو په خپل هیواد کې دوی پاتې شي. نن سبا موږ تاسو ګورو ډیری لوستی لسان ځوانان له هیواد تختی. علتم یو داغه ده چې لوست ځوانانو ته کاری پرسر نه ورکول کیږي.
د پانتونونو د فارغانو پوینا کچیر په خپل هیواد کې د ځوانانو راتلونکي تضمین شي، هغوی به خدمت هم لاوي وتړي. د زاز میدان اوسیدونکو محمد ایوب قلمیار چې د بیولوژي لڅانګ څخه ولمره فرق شوی وویل
زه د دولت چارواکو سره هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، زکر مو زمینه مساعده کړي چې دوی د خپل هیواد څخه بهر وتلو ته مجبور نشي.
په تحصیلي او مسلکي مؤسساتو کې د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړي او د تجربه حاصلول د دوی له راتلونکي سره مرسته کوي. د پوهنتون فارغ سید عمر له چارواکو وغوښتل چې د راتلونکو تورو محصلانو لپاره د تیوري کو زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو زمينه هم برابر کړي.
قسم دلته د موجوده محصلین چې فارغ شو په نظری برخه کې تر ډیره رسیدلې دي، خو متاسفانه د عملی زده کړو لپاره کوم امکانات نه لرل او هغه کوم د تجربه هم نه لري.
په اوس وخت کې له چارواکو د مسلکي او تخصصي کادرونو یو ټولې زغښتنه داده چې پر حکومتي بستونو د افرادو په کومارونو کې د اهلیت، مسلکي توب او تخصص اصل په پام کې ونیسي. د اسلامي ثقافت یو تن استاد رحمت ګل رحیمی وایي کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
باید کار په هره اداره کې کار اهل کار ته وسپارل شي، ځکه چې موږ ډیر داس مسئولین لارو چې فارغ شوي دي بیکاره ګرځي.
بلوري تزایی چارواکی د فارغان غوښتنې پر ځای بولی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ځوانان د خپل مسلک او تخصص په چوکاټ کې پر دندو مشغول شي. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په کوم ځایونو کې چې خلیګه موجوده وي حتما به هم دغه مسلکي کسان جذبېږي، هم دغه راز به په خصوصي سکتورونو کې ځای ورته پیدا کړو تر څو دوی مشغول شي.
د یادونه ورده په دې ورستیو کې د نورو ستونزو په خوا کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د مسلکي او تخصصي کسانو لپاره په اړوندو ادارو کې د کاري فرصتونو کمښت یا بیخي نشتون هغه مشکل دی چې دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي او په غیر قانوني لارو یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي.
د افغانستان د ننګرهار د نهرونو یا کینال ریاست اړوند د زیتونو فابریکې چارواکي وایي ک فابریکې کې تکنیکی وسایل ترمیم نشي نو ښکاری چې د فعالیت به ولويږي. بلخو د طالبانو د کرنې وزارت چارواکي بیا د فابریکې د ماشینونو د نوي کولو او کارکونکو زیاتولو ډاډ ورکوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د ننګرهار کانال ریاست اړوند د زیتونو فابریکه چې لسور لسیزو رئیس فعاله ده، مسؤلین وایي چې د فابریکې د پروسس اکثره ماشینونه تخریب شوي که ترمیم نشي ښایي له فعالیته ولویږي. د زیتونو فابریکې امیر عتیق الله نایر وایي چې مخکې به یې د ورځې له شلو تر پنځه ویشتو ټنو پورې زیتون پروسس کول، خو اوس یې د وسایلو د زړښت له امله دا کچه تر ډیره راکمه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
مونږ تقریبا د ورځې د شلو ټنو په شاوخوا تر پنځه ټنو پورې کولی شو چې د ماشینرۍ په ذریعه پروسس وکړو. زموږ ماشینري زړه ده، عین په څلور شپېتم کال کې چې دا فقط یو چینل مونږ نوی واغسته او دا نور زاړه دي، دېو ظرفیت د لاسه ورکړی. ځینو وختو کې مونږ بعضې شیونو ته ضرورت لرو چې فرضاً اجرایي کړو، لکه د نوي ماشینري خریداري کول. مونږ هغه سامان نه لرو چې فرضاً د ضرورت په وخت کې عاجل مونږ په هغې باندې دغه وکړو. دا دولتي سیستم دی، بیا یو کار چې زمونږ د کمو روپیو دپاره مې ځنډیږي تر څو چې اسناد یې تکمیل نشي.
د دې فابریکې کاریګر له خپله کاره راضي دي، خو په فابریکه کې د کاریګرو پر ډیروالي ټینګار کوي. دوه تنه کاریګر عزت الله او امیر شاه وایي
زیتونو نه اچار جوړو چې پروسس روان دی او پر باغونو نه زیتون راځي. مونږ ته روزانه دغه ته پروسس کوو، غوړي ته نه وباسو او مونږ دغه ته غازا ده چې د باغو کې نه کار وشي.
لکه فعلا نه زه یو کس یم او واټر پمپونه زمونږ پنځه دي او زه یوازې یم، خو مطلب کار ته نه کوو. دا چې زمونږ سره امیر په خپله لګي زیتون ماشین ته وراچي، خو د پرسونل
د زیتونو د پروسس د فابریکې د مسؤلینو ستونزې مو د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مولوی مصباح مستعین سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل
د زیتونو د پروسس د فابریکې لپاره خو وزیر صاحب هدایت ورکړی دی، د کانال رئیس صاحب ته برابر دی وکړي چې دا څونه مصارف کېږي. د هغه څخه وروسته چې د دې کوم مشینري وشیان چې دي، بیا به انشاءالله د دې لپاره تصمیم نیول کېږي او بودیجه به ورته پیدا کېږي. او د پرسونل ستونزه چې ده اوس هم تر ډېرې اندازې پورې هغه حل شوې ده، خو د آینده کال لپاره به انشاءالله د دې په تشکیل کې هغه زیادت راځي. وزیر صاحب وعده ورسره کړې ده، د ادارې معینیت د رئیس الوزرا سره هم شریکه کړې ده، هغه هم وعده ورکړې ده چې په آینده کال کې مو تشکیل منظوروي انشاءالله.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي چې څو لسیزې وړاندې په درې زره او سل هکتاره ځمکه زیتون کرل شوي وو، چې په تیرو کورنیو جنګونو کې په سلګونه هکتار ځمکه د زیتونو بوټي له منځه تللي او اوس مهال په اوولس سوه شل هکتار ځمکه زیتون پاتې دي چې ښه حاصلات ورکوي، خو د فابریکې د زړو ماشینونو له امله یې تولید ډیر کم دی.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر په ویشتمه د خیبر پښتونخوا د نوخار په شیدو کلی کې د پښتو د ستر شاعر خوشحال خان خټک په ژوند او هنر د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابع د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربلل شوي وو. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
راواخلی تمبلونه او راجوړ کړئ تنگ ټکور د ژوند په ترانو، راویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتمه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر چې دا نوې نسل دی، دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دی یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لٹریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د لر او د بر دواړو، چې هغې نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمونږ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریږي خزم پرمختګ ته نه پریږي یالان کې خزي ما ته پته را ډیر زنه نه دي زمونږ په کورونو کې ناشته لیکل کوي کتابونه چاپتي خپل کتاب مخکته نه تني شیراوته پلارانه ورونه ولې کوي نو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دا غو سوچ نه دی بدل شوی نو زما په خیال ګران ده چې خزی ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندی یا په هغه زور او قوت سره کارونه کی
دغه یار خوشبینی جامې واغست کلی کې نه قبر نه خازه کوي ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک مې او دې تماشا کوي
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چپکی رحمت شاہ سائل عباسی یوسفزے فضل سبحان عبد او نور گانو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل د غونډه په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نصا هم روان دکړې شو عظمت دیشا مشال ریډیو نوخار